Jack when I'm kissing him. So I told him that I never really liked his friends. Now he's gone and he's calling me a bitch again. There's a guy that lives in a garden state, and he told me that we make it till we graduate. So I told him that the music will be worth the wait, but he wants me in the kitchen when it's in a plate. I believe that we're meant to be. But jealousy, 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 jealousy get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, 'cause I'm bad in love. Ooh, ooh. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying saying you're the one. Ooh, ooh. That could finally fix me. Looking at my history, I'm bad in love. Got a girl with California eyes, and I thought that she could really be the one this time. But I never got the chance to make a mind, because she fell in love with little thin white lines. London girl with her attitude, we never told no one, but we look so cute. Both got way better things to do, but I always think about it when I'm riding through. I believe that I'm in too deep. Jealousy, 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 jealousy get the best in me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, 'cause I'm bad in love. Ooh, ooh. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying saying you're the one. Ooh, ooh. That could finally fix me. Looking at my history, I'm you're afraid. I'm gonna walk away. It's time to feel in phase. You know I'm bad. په توګه د پیژندلو د پریکړې په خلاف په پاکستان کې پرون مظاهره وشوې. دغه مظاهره چې د پاکستان یوې مذهبي سیاسي ډلې د جماعت اسلامي ډلې جوړې کړې وې، پکې په زرګونو تنو برخه اخیستې وه. دغه مظاهرو ته د جماعت اسلامي سیاسي ګوند مشر سراج الحق په خپله وینا کې وویل چې تر څو په نړۍ کې یو مسلمان هم ژوندی پاتې وي، نو د فلسطینیانو نه څوک بیت المقدس نه شي اخیستی. د پاکستان نه علاوه په اندونیزیا کې هم په زرګونو تنو مظاهرچیانو د ټرمپ د دغې فیصلې په خلاف مظاهرې وکړې. د ټرمپ د فیصلې د اعلان راهیسې دا څلورم ځل دی چې په پلازمینې جکارتا کې زرګونه کسان د امریکا د سفارت مخې او د ملي یادګار په ساحه کې راغونډیږي. په نړۍ کې تر ټولو ډیر مسلمانان په اندونیزیا کې اوسیږي، او مشرانو یې ولسمشر ټرمپ دغه پریکړه په سختۍ غندلې ده. په لیبیا کې د پوز په زرګونو تنو پلویانو د خلیفه هفتار په پلوي مظاهرې کړې دي. مظاهرچیانو د خلیفه هفتار نه غوښتي دي چې د ملک چارې دي په خپلو لاسونو کې واخلي. د یادونې وړ ده چې په لیبیا کې په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو په پلوي د صدر اعظم فایز سراج په مشرۍ د دوو کلونو دپاره حکومت جوړ شو، خو د تربوک او ترابلس ادارې دغه حکومت نه مني. دغه مظاهرې چې په بنغازی، تربوک او ترابلس کې وشوې، د معمر قذافي د وختونو د پوځي جنرال خلیفه هفتار نه غواړي چې قدرت په خپل لاس کې واخلي. د معمر قذافي د حکومت د ړنګېدو نه وروسته په لیبیا کې سیاسي خلا رامنځته شوې ده. ښاغلي خلیفه هفتار په یو ټلویزیوني وینا کې څرګنده کړه چې هغه به قدرت ونیسي، خو هغه داسې سندی ویلي چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به برخه واخلي او که د هغې نه به مخکې قدرت ونیسي. د چارو کارپوهان وایي چې د هغه سره د ملاتړ د څرګندولو دپاره د دومره ګڼ شمېر خلکو لارو کوڅو ته راوتل به د هغه په ګټه تمامه شي. هفتار په خپلو ویناګانو کې د پلویانو نه د مظاهرو غوښتنه نه ده کړې، خو داسې ډول مظاهرې په پټه تنظیمیږي. هغه په وینا کې پلویانو ته وویل، موږ دا اعلان کوو چې د لیبیا د آزاد ولس امر به منو او د بل چا حکم به نه منو. هفتار په ترابلس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړې شوې حکومت مخالفه دی. د لیبیا د پارلمان مشر اګیلا سالی د یکشنبې په ورځ د پارلماني او ولسمشرۍ د انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د کرملن چارواکو د یکشنبې په ورځ ویلي دي چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای د معلوماتو په اساس په پیټرزبرګ د اسلامي دولت د ډلې د حملو پلان ناکام کو. مسکو وایي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ډونلډ ټرمپ ته ټلیفون وکړو او د هغه نه مننه وکړه چې سی آی ای ورسره دغه معلومات شریک کړي دي. سپینې ماڼۍ دغه خبر تایید کړی دی. د روسیې چارواکي وایي چې سی آی ای چې ورسره کوم معلومات شریک کړي وو د هغې په اساس د هغوی استخباراتي ادارو داسې کسان ونیول چې د شنبې په ورځ د ځانمرګي بریدونو پلان تیار کړی وو. د روسیې پولیسو په دغه لړ کې د یکشنبې په ورځ هم ځینې کسان نیولي دي. روسیه وایي چې دا کسان هم د ځانمرګي بریدونو د پلانونو د جوړولو په شک نیولي دي. چارواکي وایي چې د نیول شوو کسانو سره یې چاودیدونکي مواد موندلي دي. دا وو د دې وخت خبرونه. اوس به تاسو ته زموږ باقي خبرونه اورول کیږي. اورېدلې مه هېروئ. خبرونه مو اوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وای په تیرو څلورو کلونو کې د ګواښونو له وجې 2000 خبریالانو خپل کارونه پریښي دي. لیمین یازی د کابل نه په دې موضوع رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وای په تیرو څلورو کلونو کې 2000 افغان خبریالانو د تاوتریخوالي له امله دندې پریښي. دغه ادارې د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډه کې له یو شمېر افغان خبریالانو سره د تېرې ورځې د ناسم چلند په غبرګون وویل. له خبریالانو سره د غیر مسلکي چلند سربیره غیر انساني چلند کیږي چې له امله یو شمېر خبریالان د خپلو دندو پرېښودلو ته اړ کیږي. د شنبې په ورځ په لوړو زده کړو وزارت کې د یوې غونډې پر مهال چې د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غني هم پکې ګډون درلود، د ارګ ځانګړو پولیسو یا پی پی ایس یو شمېر خبریالانو ته سپکاوی وکړ او هغوی له غونډې څخه وویستل. دغه راز تېره ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سرپرستې وسیمې بادغیسي ساتونکو د یو خصوصي ټلویزیون خبریال وډبوه او 2 ساعته یې په بند کې وساته. د نه اجرایوي مشر مجیب خلوتګر دغو پیښو ته په غبرګون کې وویل:
افرادی که دیروز به صورت ویژه دوچار ای قانون شکنی
کوم کسانو چې پرون قانون ماتونه کړی دا ولسمشر مجبور او مکلف دی چې د خلکو سره قانوني چلند وکړي. زموږ ورستۍ اختار یا ورستۍ وړاندیز ولسمشر ته دا دی چې د خلکو سره قانوني چلند وکړي. که چیرته د دوی دا ډول چلند یو ځل بیا تکرار شي نو خبریالان به د نوی دفتر په همکارۍ د ولسمشر او نورو لوړ رتبه چارواکو د چارو د پوښښ په اړه تصمیم ونیسي.
ارګ او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه د دغو پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو خبریال امید دولت ځای چې د ټاکنو په کمیسیون کې ورسره تاوتریخوالی شوی وایي:
بادغیسی صاحب سره مې مرکه تنظیم کړه، نو چې لاړم یو دوه پوښتنې مې ساده پوښتنې وکړلې د دې کمیسیون پاکړه، نو راته یې ځواب که او کله چې اصل مسله پاکړه مې پوښتنې وکړلې یو ځل یې ده راته ویلي چې زه دا اجازه نه ورکوم چې تاسو دغه گزارش خپور کړئ. نو ما یې کیسته که ویلې زه ستاسو رئیس سره غږېږم، ما ویلې دا د زما موبایل زه به زنګ ته وغږېږې خپل دغه یاور ته یې ویلې چې کست ایدنه کست را وباسه او کست یې واخله. ورور یې په شخصي کالیو باندې تفنچه په لاس کې ننوته په اتاق کې ما پسې منډې کړلې، نو ما ځان هغه نه پټ کړ، سوکان یې راکړل او په لغت یې واخلو. ما
د نه اداره ټینګار کوي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي پیښو څېړلو ته جدي پاملرنه نه کیږي، چې له امله یې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی لا هم دوام لري او دوی د دندو پرېښودلو ته اړ کړي دي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا وایي یو شمېر خبریالان د اقتصادي ستونزو له امله خپلې دندې پرېږدي. د یادې کمیټې د پروګرامونو مسؤل قدیم ویاړ امریکا غږ ته وویل که څه هم د هغو خبریالانو چې په تیرو کلونو کې خپلې دندې پریښې دي کره شمېرې په لاس نه لري خو زیاته یې کړه:
زه فکر کوم تر ډېره چې کومې رسنۍ چې د یاد رسنیز کارکوونکي او خبریالان چې خپلې دندې پریښې دي تر اوسه پورې او دا فکر کوم تر یو حده پورې به معمول هم وي، د اقتصادي دلایلو او اقتصادي مشکلاتو له امله به وي. هغه خبریالان چې د امنیتي ستونزو او یا د سیاسي ملحوظاتو له مخې خپلې دندې پرېښي دا یعنې کچه یې ډېره ټیټه ده، نظر دې ته چې هغوی چې د اقتصادي دلایلو له مخې چې رسنۍ تړل شوي یا رسنۍ غوښتي دي چې خپل کارمندان کم کړي تر هغو.
لدې مخکې د افغانستان د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز په ریپورت کې ویلي و چې په وروستیو کلونو په ځانګړي ډول تیر دوه کلونو کې د جګړو او ناامنیو له امله پر رسنیو کې د ښځو شمیر په کمېدو دی. د نید شمیرو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 2000 خبريالان او د رسنیو کارکوونکي فعالیت کوي چې له 1300 څخه نیولې تر 2000 پورې ښځې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د مستقلو خبریالانو د ملاتړ ادارې ویلي دي چې په تیرو څلورو کلونو کې 2000 خبریالانو د زور زیاتي له کبله کارونه پرېښودي دي. د شیبې راډیو خبریال بسم الله وطن دوست په هلمند کې لس ورځې بندې شوی دی. پام وکړئ د وطن دوست سره مرکې ته.
وطن دوست صاحب، موږ داسې خبر یو چې یو وخت تاسې ته هم په دې خپل کار کې په قندهار کې څه مشکل پېښ شوی و او بل اخره لکه چې بندې شوی هم وي.
بله، هغه خادم مخکې تر دې چې دوی ما وروغواړي او ما بندې کړي، له دغه څخه یوه میاشت دوه میاشتې وړاندې د عام روغتیا په ریاست کې یوه موضوع وه. هلته دوه امیران وو چې دواړو مکتوبونه را وړي وه. یوه هم دا کول چې زه د دغه مدیریت امیر یم، دا بل یوه هم دا کول چې زه یې امیر یم. دا موضوع ما وڅېړله، مکتوبونه مې راپورته کړله، خپله د دغه امیرانو سره مې خبرې وکړې، د ولایتي ادارې سره مې خبرې وکړې، خپله د عام روغتیا له رئیس سره وغږېدم. خو کله چې زه دفتر ته لاړم، ما ته د عام روغتیا رئیس زنګ راوړ چې دا موضوع به ته خبرانه کړي. دی ورته وویل چې رئیس صاحب په موضوع کې خو دې ټول طرفونه ژغول شوي دي، تاسو هم ژغول یاست، ټول نظرونه راخسته دي، ولیا ته به دغه موضوع نه خبرې، دا موضوع به ته نور فرېږدې لاس ورداخلې. د دغه سړي د زنګ څخه وروسته د هغه مال د والي ویان هم زنګ راته وهي چې وطن دوست صاحب د دغه موضوع ته ناس اخله، دغه راپور مخ خپرول.
راپور شو
خو دوی زما مخه نیوله. د تیرې میاشتې پر شپږمه نیټه پولیسو د هرات بازار له سیمې څخه یو دوکاندار پورته کړ، دوکاندار ورک شو. یوی ساعت وروسته ما پوسټ وکړ پر فیسبوک باندې چې د سترګو لیدلې حال مې ولیکل چې دغه امنیت که دا دوکان څخه پولیس څنګه پورته کړ. وروسته هغه څخه بیا د امنیت قمندانې څخه ما ته زنګ راغلی چې تاسې پلا راسئ، امنیت قمندانې ته موږ ستا سره خبرې کوو. کله چې زه امنیت قمندانې ته لاړم، مخکې له دې چې دوی زما سره خبرې پیل کړي، زما څخه یې اطمینان واخیستله او ما ته یې وویل چې تا د نظام پر ضد تبلیغات کړي دي، تا پر فیسبوک باندې لیکلي دي چې د یوه ترهګر نیونه دې غیر قانوني بللې ده. بیا مې ورته وویل چې صاحب، ما خو پر فیسبوک تاسې سره نه لیکلي چې هغه کې دې ما دا اشاره کړې چې دلته
دهشتګر دی او ترهګر
دی، غیر قانوني نیول شوی. یا تا لیکلی دي چې دا سړی بې ګناه دی، مان داسې هم دي لیکلی. و بیا ول چې یا بس تا چې دا سترګو بلې حال لیکلی دي، دا مان اندرې لکه ته چې د طالبانو سره همکار یې، دا مان اندرې لکه ته چې د نظام سره فرزد یې، دا مان اندرې لکه ته چې په لوی لاس استخبارات بدنامه یې. لس کې لس ورځې ښنولې و ما ورس چیرې زه مجرم وم او یا هم مجرم یم، نو ولې مڅارنوالې توان استولم یا موږ ورسولې ناستوي، او که زه مجرم نه یم نو ولې مزه لس شپې ښنولې و ما یا لس ورځې مزه ښنولې و ما. بیا خو په جواب کې راته ویل چې دا د امنیت قمندان امر و، نو موږ د امر سره ورنه نه شو کولای.
ښه، دغه قضیه ته څومره اهمیت لرلو چې تا غوښته دي کې راپور نشر کړې؟
ځکه چې په کندهار کې د عام روغتیا ریاست او د پوهنې ریاست کې ډېر زورواکانو د سیمې قومي مشرانو په دغو ادارو کې لاسوهنه کوي، مداخله کوي. دوی په نهو شپو کې دوه ځله زما سره خبرې کړې دي، نن یې محاکمې وکیل درلود، نه ترنوال زما سره خبرې کړې دي. ان دا چې زما خپله کورنۍ 15 شپې وروسته په دې خبرې چې زه بندې یم.
په دې ټولو ولایتونو کې ارزي چې ته کار کوې، دغه مشکلات شته؟
زه څلور ولایتونو کې کار کوم، هلمند، روزګان، زابل، کندهار. له شیبه راډیو سره مې یو نیم کال پوره شو چې زه کار کوم، دغه ستونزې یوازې په کندهار کې شته.
دلته وجه څه ده؟
دلته وجه څه ده چې یو شمېر خبریالان د چارواکو لپاره ځانګړی کار کوي، نو کېدای شي چارواکو له خبریالانو سره مخه سي تمه ولري.
مقامات، مامورین، لوړ پوړي دي او کاټي ترتبه دي، دوی دا توقع لري چې څه چې دوی وایي تاسو هغه نشر کړئ، هغه چې واقعیت دی یا یو خبرنګار کار او وظیفه ایجاب کوي هغه باید نشر نه کوي. بله،
بالکل. زه وسم په کندهار کې ما او په دې ځم چې زه له شیبه راډیو سره کار کوم.
ډیر مننه. نو توقع دې څه ده؟ فکر کوي چې دا مشکلات به حل شي؟
لومړی باید مرکز له لوري څخه په کندهار کې بشپړ قانون عملي شي، او دویم دا کله چې په سیمه کې خبریالان اتفاق وکړي او ژورنالیزم د ژورنالیزم اصول ته ژمن شي، څه ځخه حل هواري شي.
ډیر مننه. بسم الله، وطن دوست، کور دې ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 FM 3.15. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي څه باندې 10 میلیارد افغانۍ په یو شمېر دولتي ادارو او خلکو پور دي. د دې ادارې رئیس امان الله غالب د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل ملي شورا هم د دوی پوروړې ده. بلخوا ځینې اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې دغه پیسې باید راټولې او په هیواد کې د برېښنا سیستم په پراخولو ولګول شي. د ازادۍ راډیو د خبریال محمد واصل وصال رپورټ اوري.
که څه هم برېښنا شرکت په وار وار د خپلو پوروړو ادارو لیست خپور کړی، خو یو شمېر دغو ادارو لا هم خپل پور نه دی پرې کړی. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل د ملي شورا په ګډون ځینې دولتي ادارې او خلک د برېښنا شرکت څه باندې 10 میلیارد افغانۍ پوروړې دي. د ده په وینا یوازې 4 میلیارد افغانۍ پر دولتي ادارو پور دی. دی وایي په ټوله کې څه باندې 10 میلیارد افغانۍ پور لرو. 201 کسان مو لیست کړي دي. په خوشینۍ سره ملي شورا 2.5 میلیون افغانۍ زموږ پوروړې ده. موږ د مزو پرې کولو لپاره عمومي حشر وکړ، خو زموږ سیاسونو کوڅې بندې کړې، زموږ کارکوونکي ووهل. موږ په داشان یو حالت کې یو. دی وایي موږ له دوی نه د پیسو اخیستلو توان نه لرو او د برېښنا د مزو پرې کول هم زموږ له وسه پوره نه دي. ښاغلی غالب مني چې په هلمند، کندهار، کندوز، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د نامنیو له امله د برېښنا پیسې نه شي ترلاسه کولی. د زیاته کړه چې طالبانو دوی سره په اړیکه کې ویلي که چیرې په دې برخه کې له امنیتي ځواکونو څخه مرسته وغوښتل شي، دوی به د برېښنا پای ونړوي. په ورته وخت کې د برېښنا شرکت رئیس وایي یو شمېر مرسته کوونکي هیوادونه د برېښنا د بندونو جوړولو ته چمتو نه دي او د هغه اساسي پلانونو له تمویل نه ډډه کوي چې افغانستان د ځان بسیاینې په لور بیایي. ښاغلی غالب دغه شان وایي د دغه شرکت 43% کارکوونکي له 12 ټولګي نه ټیټې زده کړې لري. نوموړي زیاته کړه دوی هڅه کوي چې په کابل کې د برېښنا پرچاوي راکمه کړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان د برېښنا شرکت د پورونو په تړه وایي حکومت باید د یو ښه روښانه میکانیزم له لارې دا پیسې راټولې کړي. د دې کارپوهان له ډلې ازرق شافیزي ازادي راډیو ته وویل
کله چې هغه مصرف کوونکي پیسې نه ورکوي دوی هم مجبور دي هلته دوی برق خو دوی خپل برق نه دي وازاتي برقونه دي او که خپل هم وي دوی مینټننس لري مثلا د حفظ و مراقبت لري لګښتونه لري او دا د حرارتي برېښنا لپاره دوی سوند مواد اخلي نو په دې خاطر باندې دا ضروري دی چې دوی 10 میلیارد افغانۍ چې تقریبا 200 میلیون ډالر کې 1.5 میلیون ډالر کېږي دا پیسې دي دوی په افغانستان کې دا ډېرې پیسې دي باید حکومت راټول کړي او دوی ته ورکړي.
ښاغلی حافظ ټینګار وکړ چې د دغه پورونو ټولول اړین دي. دی وایي که چیرې له برېښنا شرکت نه د پورونو لړۍ دوام وکړي نه یوازې دا چې دغه شرکت کارونه او فعالیتونه به پراخه نه شي بلکې له ګڼو نورو ستونزو سره به هم مخ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
یو ډله ځوانان هڅه کوي چې خلک د دولت سره نږدې اړیکې ولري، خو د مسؤلینو کړنې بیا د دې سبب کیږي چې له محلي ادارې سره فاصله پیدا شي. ګلرحیم نیازمن په دې حقله رپورټ رالیږلی.
په قندوز کې د ځوان غبرګون او پسرلی کلتوري ټولنه هغه دوه مدني ټولنې دي چې وخت نا وخته د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلو د کمولو په خاطر غونډې، جشنونه، مشاعرې او نور پروګرامونه جوړوي. د ځوان غبرګون د ټولنې مشر عصمت مسلم وایي چې دوی هڅه کوي په روانو کړکیچنو سیاسي حالاتو کې کار وکړي، د خلکو او حکومت ترمنځ فاصلې کمې کړي او خلک دغه نظام خپل نظام وګڼي. هغه زیاتوي چې دوی به د دولت ناسمې کړنې هم په ګوته کوي، د اصلاح هڅه به کوي، خو د خپل نظام ملاتړ به هم کوي.
نه یوازې سپینګیري او مشران بلکې ځوانان او نوی کول چې د سولې غوښتونکی دی، د پرمختګ غوښتونکی دی، د ستر تغییر غوښتونکی دی، دای مرام دی. هغه فساد چې په حکومت کې دی، هغه ستونزې چې په حکومت کې دي، باید د دې مخه ونیول شي. جدي غوښتنه ترې کوو، بهر له دې چې دا ملت د پرمختګ دورې انکشافي چارو په برخه کې کار وکړي، ترڅو ملت بوخت شي، ترڅو ملت هوسا شي، نه به جنگي نه بلانجي.
د قندوز د سولې د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر وایي چې په دغه سکارونو کې باید د ځوانانو ملاتړ وشي او خلک په دې پوه شي چې نظام د دوی ملاتړ ته ضرورت لري.
چې موږ د ځوانانو ټولنه تشویق او دې ته نور هم رشد ورته ورکو. ځوانان همیش د پاره د صلح د پاره کار وکي او موږ دایمي د دوی په څنګ کې ودرېږو، ځکه چې راتلونکي د دې ځوانانو دی. د ځوانانو سره کني قدم وانخلو دا به د ټولنې سره جفا وي. زه امیدوار یم او پیغام یم ټول ولس ته همدا دی، ټول سپینګرو ته همدا دی چې د ځوان نسل تر شا دایم د پاره ودرېږي او ودې ته قوت وربخشي چې د راتلونکي نسلونو لپاره یو وحدت اتفاق دارا وسلی شي او هغه مشکلات چې په دغه وسنی اثر کې یا په دې څو کلونو کې د ناخوالې د قومي ژبني سمتي په لحاظ باندې د بی اتفاقي وایي رسنه مطلب دي. دا ځوان ټولنه به ان شاء الله ولعزیز دا د منځس خوړي د ټول قومونو په مابین کې به ان شاء الله ولعزیز یو وحدت دراتونکې د پاره وي. دا زموږ دراتونکې د نسل لپاره خیر دی.
خو د قندوز د ځوانانو د چارو امیر عبدالغفور هوتک وایي چې په دولتي ادارو کې د چارواکو ترمنځ پر یو بل د تورونو لګول د دې سبب شوی چې د عامو خلکو او سیمه ییزې دولتي ادارې ترمنځ فاصله زیاته شي. هغه وایي چې که دولتي مسؤلین په خپل منځ کې متحد نه وي د هغه ولایت اداره لمنځه ځي.
واقعا په ځوانانو باندې په قندوز کې اغیزه کړې ده. په ځوانانو باندې واقعا بي باور دي په دغه حکومت او په دولت باندې. افرادو باندې دوی د وخت هم دومره دلچسپي نه درلوده. د مثال په ډول د منګه د والی او د ادارو سره د شخړې، د والی او د خپل کارمندانو سره د شخړې، د قومندان د امنیت له خپل امیر د امنیت سره شخړه، بیا د والی شخړه له امیر د امنیت سره، دا د نظامي په صفوفو باندې په عامو عسکرو باندې په غوی باندې بد اغیزه کوي او غوی نه پوهېږي چې موږ څ کومه خاطر سو. هاي عدالته والی پر حق ده. والی د شراب او بهتان په امیر د امنیت لګوي، امیر د امنیت په غد اختطاف لګوي. ګورې دا دولت په بچو کاټ کې د سیو انارشیزم دا خو ته پیږي چې دا بیا د اغیزي په ځوانانو ډیر زیات دي.
هغه شمیر ځوانان چې په اجتماعي او مدني ټولنو کې فعال دي کوشش کوي چې د عامو خلکو او دولت ترمنځ فاصله کم کړي او خلک پر دولت اعتماد وکړي. دوی وایي چې خپل هڅو ته دوام ورکوي تر څو په هیواد کې قوي نظام رامنځته شي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15. په داسې حال کې چې د اقلیم بدلون او د سمندرګیو د اوبو د سطح لوړیدلو د نړۍ ساحلي ښارونو ته ګواښ پېښ کړی دی، متخصصین وایي طبیعي سیستمونه یې ژغورلی شي. د امریکا غږ خبریال سټیف مارګونا په دې باره کې د فلوریډا نه رپورټ راغلی.
د سپتمبر په میاشت کې د ارما په نامه طوفان فلوریډا وځپله. د دغه طوفان په درشل کې د فلوریډا ټیټ ټاپوګان ویجاړ شول. را برام باک دلته په یو بیړۍ کې اوسېده. دی وایي
Mooring field here was devastation. There were boats up in the mangroves throughout here. Many of the boats were on their sides or upside down or on the dock.
دغه د بیړیو د لنګر اچولو میدان تباه شو. په ټوله دغه موده کې بیړۍ د ونو سره بند کړل شوې وې. ډېرې بیړۍ په خپل خوا باندې وي یا چپه شوې وي یا لنګر اچولې وو. مګر واقعا برام باک مرینا ته هیڅ نه و پیښ شوې. د کریډټ هغه ونو ته ورکوي چې د لنګر اچولو شاوخوا یې نیولې ده. را برام باک بیا وایي
Even just a little bit of mangrove can make a big difference. It made all the difference in the world for our marina.
Hatta che de deru kamu wono farq litel ke da zaming de marina la para panaray che der farq kawi za pa de qan shwem. Brambak de tabiat de jghorin sar yoze de marin yow sans pode. Ana de way de wono tsang yow rikh de jidi tufanun aw de samandar ke wo lode dolo che aqlim badlawi makha nisi. Brambak bawai
We know that mangroves provide a physical buffer. They literally wring the energy out of waves when the waves
Some people who when it just me hail kala che tsape de wono de pasa te rege no bia energy tavlidavi dai waz tofanuna nidi mangro rekhe che yow dawal khas wonidi de har raz de tsapo pa muqabil ke che bichuna pa sar rakhli de sahil ghaadi mazboot saati. د دې یو دلیل دا ده چې آباد ملوانی د میامی ریکن پیکر مرینا کې د منګرو تخمونه وکړل. دی وایي
It's natural protection against storm surge. It's natural protection against erosion. It keeps all of the sediment and the shoreline intact. And then once
دا د طوفان د لوړېدو په مقابل کې طبیعي ژغورنه ده. دا د ځمکه د خویدلو په مقابل کې طبیعي ژغورنه ده. دا ټول رسوبي مواد او د ساحل غاړې په خپل حال ساتي، او یو ځل چې دغه ونې په بشپړ ډول ثمر ته ورسیږي نو بیا مرغان، محلي حیوانات یا نباتاتو نه ګټه اخلي. سیلانان فلوریدا ته ورځي چې مرغان وویني او کبان ونیسي. د کب د نیولو ځایونو او د ساحلي غاړو د ژغورنې د لیدو لپاره سیلانان ورځي. برمباک او طبیعت ساتنه په ګډه کار کوي چې پالیسي جوړونکو ته وښيي چې څرنګه د منګرو ونې کار ورکوي، او دوی د سترې شبکې یوه برخه ده. راب برمباک بیا وایي:
That's also beaches and dunes, but it's also the coral reefs that sit further offshore. So it's a multi-layered sort of
بچونه او د سیند غاړې د شګو غونډشته، د مرجانو پرخې هم د ساحل غاړې اشغوري. د طبیعت بنیادی کارونه چې یو څو اړخي سیستم دی چې واقعا موږ ژغورل شي. برمباک وای د دوی څېړنې د پالیسۍ جوړونکو سره مرسته کوي چې د ساحل په غاړه د کانکریټي دیوالونه په اخوا فکر وکړي، په خاصه توګه د ارما د طوفان په مقابل کې مقاومت ونه کړه. راب برمباک بیا وای:
It just shows the limitation of our typical sort of gray infrastructure. It's good to
ما فقط د خپل بنیادی کارونو محدودیت وخوده، د دې څرګندول ښه دي. دا وای طبیعي سیستمونه د خلکو او د وحشي حیواناتو په ژغورنه کې مرسته کولی شي چې د ساحل په غاړه کې اوسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د تیرو دیالسو کلونو راهیسې هر کال لسګونه افغان ځوانان د فولبرایت د سکالرشپ لاري امریکا ته د زده کړو د پاره راځي. د امریکا په ګنشمې نورو سکالرشپونو کې فولبرایت تر ټولو معتبر پروګرام بلل کیږي چې د نړۍ تر سلو ډیر هیوادونو ځوانان ګټه ځینې اخلي او زده کړې کوي. په افغانستان کې هم هغه کسان چې فولبرایت څخه ګټه اخیستي اوس یوه اتحادیه لري، او د همدې اتحادیې انتخابي مشر نصرت رسا سره د امریکا غږ مرکه.
رسا صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه. خوشاله است.
ډیره مننه چې راغلسته، او یاد په ښه وخت ځکه راغلی یاستی چې د فولبرایت د 2019 کال لپاره د نوملیکنه یا رجسټریشن یا درخواست پروسه پیل شوې ده.
او بله، همداسې ده، دا پروسه پیل شوې او تر راتلونکو دوه میاشت پورې خلاصه ده.
څوک کولی شي په د فولبرایت درخواست ورکړي؟
لکه تاسو چې ویل، د فولبرایت سکالرشپ یو ډېر معتبر سکالرشپ ده. نو دا دوه ډوله پروګرامونه لري، یو د ماسترۍ پروګرامونه دي او یو هم د دکتورا یا پی ایچ ڈی پروګرامونه دي. د ماسترۍ پروګرام ته هغه کس درخواستونه ورکولی چې ځینې شرایط پوره کړي، چې اول شرط یې دا چې افغان تابعیت باید ولري. دوهم دا ده چې افغانستان کې یا کمبل ځای کې پوهنتون څلور کاله پوهنتون مکمل کړی وي، او بل د پوهنتون کې دوی ښې نمبر اخیستی وي،
یعنی افغان وی لسانس ولری او نمرې داسې نمرې اخیستی وی چې دی هغه کړی. د سپارښتن لیکونه شی وی دا هم یو په شرایطو کې چې باید لیټرز اف ریفرنس.
بالکل، د غوښتن لیک بل شرط چې دی هغه درې سفارش لیکونه دي. یعنی کم څوک چې د فولبرایت سکالرشپ ته اسناد ورکوي باید د درې مرجعونه دوی سپارخ لیکونه ولر چې هغه دوه مرجع باید هر خل دوه مرجع باید اکاډمیک وي، یعنی استاد د پوهنتون یا هغه څوک چې دوی ته درس ورکړي، او یو کېدای شي د کار ځای هم وي. او یو بل مهم شرط دا ده چې دوی باید د انګلیسي د ژبې هغه کوم امتحان چې دی ټوفل په نوم باندې په هغه کې باید کم تر کمه 15 نمرې پوره کړي وي.
هغه ټوفل حتمي ده که آیلټس هم کار کوي.
دوی تر اوسه پورې چې زه خبرې مو ټافل امتحان باید واخلي، او ټافل هم اوس پخوا به د کاغذ په مخ باندې هم قبولېد، خو اوس دوی انټرنیټ بیس ټافل قبلوي او کم تر کم نمرې باید 15 وي.
دغه ځوانان چې دلته زده کړې وکړي په افغانستان کې څومره موثره دي؟
موږ چې کله بیرته افغانستان ته لاړو د 2003 کال نه دا هڅه روانه وي چې موږ د فولبرایټرانو یوه اتحادیه جوړه کړو تر څو دا کوم فعالیتونه چې دوی منسجم شي، او بل د فولبرایټران وطن او خلکو ته لا زیات مفید ثابت شي. نو بیا انجمن جوړ شو، او دوه کال وړاندې موږ د انجمن رسمن د عدلي په وزارت کې ثبت کړو چې د 300 شاوخوا غړي لري، او د فولبرایټ د سکالرشپ نه چې څوک بیرته وطن ته تللی دي هغه په ډیرو موثر پوسټونو کار کوي. د دې په جمله کې هاته د موین په سابې پوسټونه شته دي، ریاستونه دي، د نړیوالو ادارو کې په مهم بستونو کې دي.
خبرونه لومړی برخه واوریده، دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته پیلېږي. تر هغې پورې د دری برخې خبرونه واورئ.